سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس موږ ښک الله ساده رادیو نه څلور وشتا تاوري دل شي د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو څپونو نسويش او پینځه وش مترو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپا دول شپګنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان حکومت د نومیز لپاره د شمال او جنوب د یو لس ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. بختر خبری ایجنسی چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړی. د خبر له مخې په کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست او بامیان ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو د ادولسم ټولګیو فارغانې په طبي دولتي انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کولای شي. خبر زیاتوي چې طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې چې د دولسمو ټولګیو فارغانې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې جذب کړي. اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موضوع کې د نجونو جذب د فارغانو د جذب په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او د 2023 کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د نجونو پرتکم بندیز ولګاوه. د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنې دي چې په تېرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې بیا بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو څخه کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی. خوب خبرې ډېر کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي. انتونی ګوتریش د یکشنبه په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و. نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي شو د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. ښاغلی ګوتریش زیاتوي چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیایي امکاناتو او کار ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي یادونه کوي چې سږ کال به هم د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په دا سال کې چې د هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بس پنه اعلان شوې ده. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو مخکې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو څخه د بس پنې غوښتنه کړې وه. د اسلامي همکاریو سازمان OIC وایي د دې ټولنې په راتلونکو دوو غونډو کې به د افغانستان په اړه خبرې وشي. ICO په ویان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځنګړي استازي طارق علي له قول لیکي چې په ګامبیا کې د اسلامي همکاریو د سازمان پر روان سرمشتیزه کې او په کامرون کې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه د خبرو د اجنډا په لومړیتوبونو کې وي. په ویان کې راغلي دي چې په دوحه کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې له افغانستان څخه د ICO پر ملاتړ او له واکمنو طالبانو سره د دیالوګ د دوام پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د یکشنبې په ورځ پایله او پرون پای ته ورسیده. او عربي هیوادونو هغه پریکړه لیک مساویده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایو د اخیستو لپاره وړاندې کړی شو. په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي. که څه هم د هیوادونو پوهیږي چې د دوی پریکړه لیک به د متحده ایالاتونو لخوا ویټو شي، خو وایي هیله مند دي چې د دوی طرحه به د غزې په ترانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ملاتړ وخی. امنیت شورا دې پریکړه لیک ته د رای ورکولو وخت نن د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گریفلند ویلی چې د بایدن حکومت به د عربي هیوادونو په ملاتړ دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د دې په وینا ښایي په غزه کې د غوربن د ټینګولو لپاره د متحده ایالاتونو هڅې زیانمنې کړي. واشنګټن هڅه کوي د غزې د جګړې ښکېل لوري لږ تر لږه د شپږ اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقه وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالعه واوریدل شي. د د قطر په پلازمینې دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې له پای ته رسیدو وروسته د اسلامي همکاریو سازمان ویلې دي چې دوی به د افغانستان په اړه باندې ناستې ولري. د شپې دې ناستو کې به د کومو مسایلو په اړه خبرې اترې کیږي وړاندې درته په راپور کې وایي. نن د فبروري 6مه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې به د ښځو نجونو د حقونو پر موضوع تم شو او د هغو ښځو غوښتنې به واورو چې دوی له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنه کوي. همدارنګه وروزګان ته به هم ورشو چې هلته طالب چارواکو ویلي نور خلک نشي کولای چې په کالدارو راکړه ورکړه وکړي، خلک هم ملاتړ کوي.
خو ډېر شکی دا خو پردی پیسه ده، باید دا پیسه ورکه سي، دا خپل افغاني خپل افغانستان پیمود، باید دغه مابین سره راوړسي ورور، دغه باید سره استعمال کړو. موږ پاکستاني کالدار څه کوو چې موږ په هیواد کې کاریږي.
نورستان ته به هم ورشو او د هغې غیر خویدنې په اړه باندې چې خلکو ته یې مرګ شوب لړولې هم جزئیات به درته ولرو. نړیوال مسایل هم شته. دوی منیمای کې درسه 15 دقیقې به سم لرو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. د اسلامي همکاریو سازمان په خپل راتلونکي سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د خبره د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي پرون په دوحه کې د غونډې ګډونوالو ته کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په ویلامی کې لیکي طارق د دوحې غونډې ګډونوالو ته ویلي د افغانستان وضعیت د دې سازمان د راتلونکو ناستو اجنډا په سر کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی وای په پلان کې د چې په ګامبیا کې د دې سازمان پر راتلونکو سرمشریزه او په کامیرون کې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په شورا کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې وشي. د سازمان د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت له قوله یو اعلامیه کې لیکلي چې هغه پرون د دوه غونډې ګډونوالو ته ویلي د افغانستان وضعیت د دې سازمان پر راتلونکو کاري لومړیتوبونو کې دی. اعلامیه کې زیاته شوې ښاغلي بخیت پرون د دوه غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان په ژمنتیا د ټینګار ترڅنګ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک په عملي کېدو او په افغانستان واکمنو چارواکو سره د رغنده خبرو ملاتړ کړی. د دې وړاندې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان بیړنۍ غونډه د تیر کال په جنوري کې د سعودي عربستان په غوښتنه شوې وه. هغه مهال په غونډه کې په افغانستان کې بشري وضعیت، د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز په څیر مسایل د ګډون کوونکو لخوا وڅېړل شول او د طالبانو دا پریکړې د شریعت خلاف بللې وې، خو طالبانو بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بللې وو. د غونډې وروسته د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی څو ځله افغانستان ته راغله او له طالبانو یې پنجونو خوځو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه، خو تر ننه یې دا غوښتنې نه دي منل شوې. تر څنګ د طالبانو مشر مولا حبت الله د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوی سره لیدنه هم رد کړې وه. د اسلامي همکاریو سازمان داسې مال د افغانستان وضعیت ته د خپل راتلونکي غونډو د اجنډا او په سر کې ځای ورکوي چې پرون په دوحه کې د دې هېواد په اړه دوه ورځنۍ غونډه هم پای ته ورسېده، خو یو شمېر افغانان بیا وایي نور د خبرو پر ځای د عملي ګامونو پورته کېدو او یوې حل لارې ته د رسېدو په تمه دي. کندهار اوسیدونکي پروانه
دا غوښتنه ده چې هغه د خویندو او مکتبونو ورته خلاصې، پوهنتونونو ورته خلاصې او د خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. دو هم کوم شکنجه او کوم ظلم کوم په خلکو باندې تیری چې اوس مهال روان دی، د دغه کارو مخنیوي او کوم خلک چې کوي دا خلک مشخصول او هغو ته جزا ورکول. البته
د افغانستان د معترض ښځو د غورځنګ یوې غړي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د خپل نوم د نښودو په شرط ویلي
له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د 30 میلیونه وګړو په برخلیک معامله ونه کړي. د افغان ښځو مشروع غوښتنې او د هغوی اعتراضونو دې ملاتړ وشي او د داخلي او نړیوالو مذاکراتو برخه دې وګرځي.
افغانستان داسې مال د نړیوال غونډو د اجنډا په سر کې ده چې د طالبانو اوسنی رژیم بیا تر ډیره په دې غونډو کې مطرح شوي مسایل کورني موضوعات بولي او تر څنګ یې د وضعیت د بدلون لپاره د عملي ګامونو په نه پورته کولو هم تورن دی.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
نورستان کې د واورې او باران زیات ورخت لامل خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو سربیره د صدآباد او پارون لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي. په یاد ولایت کې چارواکي وایي تیر شپه 2:00 د نورګرام لسوالۍ په یو شمېر سیمو کې غر راښویدلی دی چې په کې تر 60 ډېر کورونه تخریب شوي دي او خلکو ته ځاني زیان هم پکې وخته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې چارواکي وایي تیر شپه 12:00 د نورګرام ولسوالۍ په تیتین دره کې د نقره په کلی لغره تیګرا خویدلی چې پکې تر شلو پوری کورونه تخریب شوی، شپږ وشت کسان پکې مړ شوی او څلور ټپیندی. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پوری دولس جسدونه راویستلی او د نورو د راویستلو هڅې روانې دي. په یاد ولایت کې د افغاني سری میشتې کارکوونکي او رضاکاران هم د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته د مړو په راویستلو بوخت دي. په نورستان کې د سری میشتې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی د مړو شوو کسانو او له تیږو د راویستل شوو جسدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې تقریبا شپږ شتنه مؤمن هیوادوالې په شهادت رسولي دي او څلور کسان یې زخمیان کړي دي. د شهیدانو د جملې څخه د دولسو جسدونه راویستل شوي دي او باقي شهیدان د خاورو د تیږو لاندې دي. ساحت لله الحمد امنیتي او دفاعي ځواکونه صحیح ټیمونه په خپل وخت رسېدلي دي او د ژغورنې عملیات روان دي.
بل خوا د همدې ولایت د ټولګټو چارو ریاست وایي چې په مرکز پارون کې د زیاتې باوري اورښت په وجه برف کوچونه راغلي چې ورسره د پارون او سدآباد لاره په بشپړ ډول تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د دوه ورځو نه واور په جریان کې ده او ډېر په شدت سره واوره رالل او همدغه شان ده. یو نیم متر په اندازه کې واوره ده او اکثر ساحو کې برف کوچن راغل دي چې څه مشکلات په لار کې پېښ نه شي. نو د ترافیک مدیریت په هماهنګي مکمل لار بند کړې ده انشاءالله. زموږ تخنیکي ټیم په ساحه کې ده، لار صفایي چلا جریان کې ده. انشاءالله کوشش کوو چې لار صفا کړو، د ولس لپاره تګ راتګ لپاره لار آزاد کړو.
د نورستان اوسیدونکو او مسؤلینو ویل دوه ورځو څخه په ولایت کې شدیده واوره او باران شروع شوه چې پکې خلکو ته یاد ځانی او مالی زیانونه اوختي او د لارو بندېدو سره ولسونه ستونزو سره مخ شوي دي. د نورستان ترڅنګ په پنشیر کې هم د واورې خویدنې پیښه کې دریو تنو ته مرګ ژوبله اوختي ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والي لوري پر انزور اخیستو د محدودیت پریکړه شوې ده چې د یو شمېر خبریالانو او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو غبرګون سره دغه پریکړه مخ شوې ده. دوی د دا اقدام معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بولي او وایي دغه ډول پریکړې د خبر رسونې په پروسه کې منفي اغیز کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په رسنیو او ژورنالیستیکو فعالیتونو د محدودیتونو په لړ کې تازه د کندهار لپاره د طالبانو والی محمد علي حنيفي چې په ملاشيري نخوند هم مشهور دی په دې ولایت کې اداراتو ته په واستولي مکتوب کې غوښتنه کړې چې لدی وروسته باید په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د ژوندۍ موجوداتو له انزور اخیستلو ډډه وشي. په دې مکتوب کې ټینګار شوی چې مسولین د خپل فعالیتونو او گزارشونو په غږیز او لیکلي بڼه تیار او خپاره کړي. د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان پرانس پریس خبری اژانس سره په خبرو کې دا مکتوب ریښتینی بللې. دا مکتوب تیر ورځ د کندهار د والی مولا محمد شیرین اخوند په لاسلیک خپور شوې ده. د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله چې په کندهار کې میشته والی مولا شیرین ورته نږدې چارواکي بلل کیږي. یو شمیر خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د کندهار د والی د اقدام پر رسنیو او خبر رسونې یو بل محدودیت بولي. په تبیید کې د خبریالانو فدراسیون وایي پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو سیستماتیک بندیزونه د اندېښنې وړ دي. په پاکستان کې د دې بنسټ ویان حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل
از زمان حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان
په افغانستان کې د طالبانو د بیزلی واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په رسنیو ځانګړي او سیستماتیک محدودیتونه لګولې دي. په رسنیو کې د ښځو د کار له مخنیوي نیولې په خبرونو او خبرونو تر سانسور پورې او دغې اوس د کندهار ولایت له لوري په انځور اخیستلو هم بندیز ولګېده. دا د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی.
تمامي موازین و قوانین در عرصه رسانه ها می پاشد.
په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د طالبانو دا اقدام د خبر رسونې په وړاندې د ستونزو د جوړولو په معنا دی. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت او امنیتي ستونزو عمل نه غواړي نوم یې پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
کله چې ویډیو واکس اجازه و نه وسی معلومه خبره ده چې بیا یو څه خبرول او یو څه وړاندې کول به ډېر ستونزمن وسی. نو زموږ هیله ده چې دغه محدودیت چې تازه لګول شوی دی دې برخه کې یو څه اسانی راسي تر څو خبرلنه وکول شي، په اسانۍ سره خپل ریپورټونه چمتو کړي او خپل دفترونو ته ولې شي.
یو بل افغان خبریال چې دا هم نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شي ورته نظر لري.
موږ ډېر متاسف یو کچرې دا لړۍ پاندې شاندوم نور هم د افغانستان رسنیز کارونه په ټپه ودرېږي او زه له دې یېرېږم چې اوس صرف په کندهار کې دا کار ده، یو څو موده وروسته به په ټول افغانستان کې دا عمل ترسره شي.
د ټلویزیونونو فعالیت او له ژوندیو موجوداتو انځور اخیستنه په افغانستان کې د طالبانو په لومړي حاکمیت کې له 1996 تر 2001 زیږدیز کال پورې بنده وه. که څه هم طالب چارواکو په وار وار ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې دوی پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې د نړیوالې ټولنې او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم په غزه کې جګړې ته ورشو. اسرائیلي پوز په تیرو 3 ساعتونو کې بیا د غزې په ترنګ کې پوځي عملیات وکړل چې د فلسطیني چارواکو په وینا له 100 زیات کسان پکې وژل شوي. د حملې د سوال کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکړي چې په غزه کې د بشري اوربند غوښتنه کوي. عربي هیوادونو ویلي که څه هم پوهیږي چې د دوی طرحه د امریکا له لورې ویټو کیږي، خو وایي غواړي له فلسطینیانو څخه د نړیوالو ملاتړ وخی. تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزه کې د اوربند لپاره د پریکړه لیک طرحې ته رایه ورکړي، اسرائیلو د غزې د ترنګې پر یو شمیر سیمو هوایي حملې وکړې. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس سخت دریځ ډله یې اداره کوي نن وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په هوایي حملو او ځمکنیو عملیاتو کې ټول 103 تنه فلسطینیان وژل شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرائیل د حملې په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه په غزه کې د روان بحران د ختمولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغې طرحې ته رایه ورکړي چې متحدو ایالاتونو لا پخوا د هغې د ویټو کولو ژمنه کړې. دا طرحه چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي عربي هیوادونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. که څه هم عربي هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک ویټو کیږي، خو وایي هیله مند دي چې د دوی طرحه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ښکارندوی وکړي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رایه ورکولو وخت نن د کابل د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد ویلي دي چې امریکا به دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د هغې په وینا دا به په غزه کې د اوربند لپاره د واشنگټن په هڅو کې مداخله وي. امریکا غواړي د جګړې ښکېلوري د لږ تر لږه 6 اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقې ته وهڅوي. بلخوا له هنګری پرته د اروپایي ټولنې غړو پرون په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په غزا کې د جګړې په مسله کې نسبی ګډ دریس خپلوي. د اروپایي ټولنې غړو پر اسرائیل غږ کړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه ډډه وکړي. په رفح کې نږدې 1.5 میلیون بې ځایه شوي فلسطینیان راټول شوي دي. ملګرو ملتونو په غزا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د خوړو کمی ښایي د ماشومانو د مړینو شمیر چې مخنیوی ممکن کار دی زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو څه باندې 4 میاشتو کې د اسرائیلو د بېدریغه حملو په پایله کې د غزې ډېره برخه ورانه شوې. 2.2 میلیون اوسیدونکي له قحطۍ سره لاس ګریوان دي او له 3/4 وګړي یې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان جنوب ته ورشو. طالب چارواکي وایي خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستاني او کالدارو سره ښار ته داخل شي. طالب چارواکي د ترینکوټ ښار په 4 دروازو کې چک پاینټونه جوړ کړي او تر څنګ یې صرافان ناست یو خلکو ته تر هغې وروسته اجازه ورکوي چې کله یې په جیب کې ورسره د کالدارو پر ځای افغاني وي. د مسؤلینو په خبره د هټیوالو سره هم قانوني چلند هغه مهال کې کله چې دوی پر اکړو ورکړو کې کالداري وکاروي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت طالب سیمیز چارواکو په دغه ولایت کې د بهرنیو پیسو د مخنیوي په مخه هڅې زیاتې کړې دي. د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولینو تازه په دغه ولایت کې امنیتي سرتیرو ته امر کړی دی چې هغه کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د ترینکوټ ښار ته داخل سي کوم چې پاکستانی کالداري ورسره وي او تر څو یې چینج کړی نه وي. د دغه ولایت لپاره د امنیت کمانډانی ویان بلال روزګانی ازادي راډیو ته داسې وویل.
روزګان ولایت کې هم د پاکستان د اسلامي امارت د مسلمانانو له لوري څخه کوټلي ګامونه پورته شول چې هغه تر ډېره پورې الحمدلله موثر تمام شوي دي. دلته په ښار کې په خلکو ته موږ د امنیتي سرتیرو په واسطه باندې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دلته د ښار پر مهمو نقطو او نښلیدونکو لارو باندې موږ امنیتي منصوبین موظف کړي دي چې هغه عام خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې تر څو دوی په لرې کلي او بنډو سیمو کې خلکو ته پیغام ورسوي چې په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وکړي او د کالدار او بهرنیو اسعارو له کارولو څخه ډډه وکړي.
د اورزګان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي چې د پاکستاني کالدارو د استفادې له امله د یاد ولایت سوداګر په څو ځله زیانمن شوي دي. د یاد خونې مرستیال محمد حسن طالب
شل پسده په دغه کالداري او افغاني په تبادله کې د تجارت توان بسیدي د چې به مان رانیو جنس بیرانی ولي هغه بیرته هلته کالداري ارزښت له لاسه ورکړي نو دته به کالداري پرتې وي د چې به ګټه کړې شل پسده بیرته د تاواني.
لا دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې په خپل ملي کرنسي باندې راکړه ورکړه وکړي.
زما نوم احمد جان دی. په اورزګان ولایت کې د زراعتي دواو دکان کوم. دا ډېر ښه دی چې کلداري بندې سي افغاني په افغانستان کې دغه سي د افغانستان سرمایه د خپل پیسې ده چې په دې باندې مرته خپل وساکیر او کلداري چې دغه د بل واد پیسې دغه مشته ته ګټه نه کوي او خپل پیسې شه د چې بیا کارولې.
ما نه مطلب حد میژم د روزګان ولایت اوسیدونکو وونه دغه دغه ودیره ته وای وای دغه غانی و چلوي کلدار م چلوي موږ په دغه خوشاله چې کلدار د بل یواد روپی ده افغاني خپل دی یواد روپی ده نو موږ په دغه خوشاله چې خپل افغاني ته پروریش کړو خپل افغاني پر مخبوز د بل روپی نه و چلو دغه خپل روزګان ولایت بل سم دغه خوشتنه ده چې دغه خپل یواد کې په دغه خپل روپی چلو په دغه خپل روپی بل سره خلاصو.
ما نوم ګل احمد مرکز ترنکوټ وسیدم. په جان زما نظر دا خو ډیر شک کیده خو ردی پیسې ده باید د پیسې ورکه د خپل افغاني خپل افغانستان روپی مو د باید دغه مابین سره ورسې ورور دغه باید سره استعمال کړو. موږ پاکستاني کلدار څه کوچ موږ په یواد کې کاریږي بیا ارزښت ده په شوم نه د موږ افغاني ډیر شک موږ افغاني باید خلک کار کړي.
د فداسیال کې د چله دی وړاندې د تیر جمهوریت نظام پر مهال هم د پاکستاني کلدارو د مخنیوي په مخه په بې ساره توګه هڅې شوي خو هغه بریالي شوي نه و چې مخه یې ونیسي. خدای چې اوسنی واکمن به وتوانیږي چې د کلدارو مخه ونیسي او کنه دا هغه خبره ده چې وخت به یې ځواب کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. د طالبانو تر واکمنې لاندې په افغانستان کې یو شمیر خلک په تیره بیا میرمنې دا کوي چې له دوی سره بې عدالتي شوي او پرته له کوم جرم زندانی او شکنجه شوي دي. د طالبانو حکومت تلی دا کړی چې په افغانستان کې عدالت حاکم دی. تفصیل سنګه کړنورو
د فبروري د شلمې په را رسیدو چې د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابر ده او اصلي موخه یې د بې عدالتۍ پر وړاندې د غږ پورته کول دي. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي چې له خپلو بنسټیزو حقونو د بې برخې کېدو تر څنګ پرته له کوم جرم بندیانې او شکنجه کېږي. په کابل او تخار ولایتونو کې دوه تنې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوي او بیا خوشي شوي او نه یې غوښتل چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي دا وکړه چې د نیول کېدو پر مهال د طالبانو لخوا شکنجه شوي دي. هغوی ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په ما بد رفتاري کړه سر مړه
هغوی له موږ سره ډېر بد چلند وکړ. دوی زموږ سرونه په اوبو کې دننه کړل او موږ یې د ټوپک په کنداق لغتو او سکونه ووهلو او دوی یو بل ته د توپونو په څیر پاسونه ورکول او پر موږ یې خندل. چادرې یې زموږ له سرونو واخیستې او موږ یې له ویښتو ونیولو بیا یې په څپېړو ووهلو.
بعد از اینکه من داخل اتاق انداختم
کلچه دوی زه په کوټه کې واچولم سو دقیقه وروسته راغلل زما وهل یې پیل کړل. دوی زه په یو ډبل پایپ چې د دوری په سیر وو ووهلم او هر کله چې ما ژړل یا مې چیغې وهلې دوی به د مخ کې په پرتله په لوړ غږ خندل. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د هغو ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په وینا اسلامي حجاب یې نه دی مراعت کړی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د بد حجابۍ په تور د مېرمنو او نجونو نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې نیول شوې مېرمنې له څو ساعتونو وروسته د خپلو کورنیو په ضمانت خوشې شوي دي. د بشري حقونو د نورو نړیوالو سازمانونو تر څنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما هم د فبروري په 14مه په یوه راپور کې چې د افغان ښځو په اړه یې نظرونه څېړلي په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي، له دې امله چې په کابل کې د بد حجابۍ په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د ناقانونه نیول کېدو راپورونه خپاره شوي، مېرمنې په دې باور دي چې دې کال په عامه ځایونو کې د طالبانو له لورې د دوی ځورونه زیاته کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ډېرو دولتي ادارو ټولو غیر دولتي دفترونو او سینګارتونونو کې له کار کولو منع شوي دي. دوی اجازه نه لري چې تفریحي پارکونو، جمنازیمونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي او له محرم پرته د اوږد وطن سفر هم نشي کولی. هغه اعتراضونه چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د ښځو لخوا د زده کړې او کار د حق د غوښتلو په موخه پیل شوي وو هم د طالبانو د حکومت لخوا له سختې ځپنې سره مخ شول. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو حکومت په جنسیتي تبعیض سره په ټولنه کې بې عدالتي رامنځته کړې ده. هدیه صاحبزاده چې د دغو فعالانو له ډلې د ازادي راډیو ته وویل،
موږ تل د افغان ښځو لپاره د عدالت او ټولنیزې برابرۍ غوښتونکي یو. نن وینو چې په اوسنۍ ټولنه کې د طالبانو د تاوتریخوالي له امله زیات شمېر ښځې قرباني کېږي. موږ غوښتل چې ښځې بیرته ازادي ترلاسه کړي او په ټولنه کې حضور ولري.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما 5 میاشتې وړاندې ویلي وه چې د 2022 کال له پیل څخه د 2023 کال تر نیمایي پورې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو کسانو پر وړاندې د افغانستان په 9 ولایتونو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې له 1600 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی و. په همدې حال کې د بشري حقونو یو فعال رحیم جامی وایي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دغه هېواد کې د بشري حقونو وضعیت پر یوه بشري ناورین بدل شوی او خلک له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
در کل هر کسی که سر بلند میکنه
پټوله کې هر هغه څوک چې سر پورته کوي او د عدالت غوښتنې لپاره غږ پورته کوي، هغوی که ښځې وي، نجونې وي او که نارینه، شکنجه او ځپل کېږي او له بله مرغه په زندانونو کې اچول کېږي، چې اوس مهال په افغانستان کې ټول وګړي له خپلو ټولو حقونو
بې بهره هستند.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د نشتوالي د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو تر دې وړاندې څو ځله د طالبانو حکومتي چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې بشري حقونه او عدالت پلي کېږي. که څه هم د ټولنیز عدالت په اړه بېلابېل تعریفونه او نظرونه شته، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په یوه ټولنه کې ټولنیز عدالت د ټولو وګړو ترمنځ د انډول او برابرۍ معنی لري. هر څوک په ټولنه کې له شته اسانتیاوو برخمن وي، دولتي ادارو ته د خلکو لاسرسی او د یو شان حقوقو درلودل دي. د حقوقي چارو کارپوه آرش شهرپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په کومه ټولنه کې چې زور زیاتی وي هلته ټولنیز عدالت نه رامنځته کېږي. د هغه په وینا، په افغانستان کې کلونه وړاندې ټولنیز عدالت له منځه تللی او د بنسټیز کولو لپاره یې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی.
کوم ټول تاریخي لارو ته په غور سره وګورو لبا د مرغه په افغانستان کې د ټولنیز عدالت لپاره زمينه لمانځتل دا څه ښکاري چې د ټولو سیاسي او فکري جونیارونو چې په دې هواد کې په تیر وختونو کې واکمنۍ کړې او اوس مهال واکمن دي د ټولنیز عدالت پر وړاندې د دښمنۍ او نه منلو لار غوره کړې ده
انتخاب کړن
د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتره شاوخوا یو کال وړاندې په یو راپور کې غوښتنه کړې وه چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ او له مجازات څخه د معافیت د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې دغه او دې ته ورته غوښتنې له پامه غورځولې دي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د فبروري په 6مه د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې موخه یې د بېوزلۍ او ټولنیز تبعیض له منځه وړل بلل شوي دي.